احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. وړاندې د افغانستان د نجونو ښځو او بشري حقونو په برخه کې د امریکا د ځانګړي استازي څرګندونې لرو. په دې ترڅ کې د یوې افغانې فعالې څرګندونې هم درسره شریکوو.
نو دا یو ډېره لویه اندېښنه ده چې باید نړۍ ښځو ته پاملرنه وکړي.
په افغانستان کې د ډالر په وړاندې د افغانۍ له ټیټېدو سره څه ستونزې رامنځته شوې دي؟ په دې ارتباط د افغانستان بانک له پخواني مرستیال خان افضل هډوال سره غږېدلی یو.
انتقال د قدرت مصالحت آمیزه او په داسې شکل چې نړیواله ټولنه پکې حضور ولري هغه ونه شو.
د امریکا او روسیې ولسمشرانو په ټلیفون خبرې کړې دي. تر ډیره د اوکراین د کړکیچ په ارتباط په دې اړه به هم واوري او دا سړی واوریدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص سره پیغامونه خبرو. تر هر څه مخکې خبرونه له اجمل انسخه.
د افغان خزو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي د افغان ماشومان او خزو پستونزو خبره ده. د طالبانو حکومت وایي د پخوانیو پوځي منصبینو، قمندانانو او نورو فعالانو د نیول کېدو لا درکۍ او وروړونې پیښې د دوی لخوا تعقیبېږي او د نوي کال مراسم د نړۍ په ډېرو لویو ښارونو کې لغوه شوي دي یا هیله شوې ده چې پراخ ولمانځل شي. بشپړ خبرونه واورې. په سر کې د افغانستان په اړه د افغان خزو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری وایي د افغان خزو او ماشومانو په ستونزو ډېره ښه پوهېږي. هغې دا خبره نن پر خپل ټویټر کړې ده. امیری ویلي د یوې ښځې او یوې مور په توګه دا پوهېږي چې ښځې او د هغوی ماشومان په افغانستان کې د بشري ناورین دروند بار زغمي اوړي. افغان ول اسلام امریکایي رینا امیری ور مورز د افغان خزو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په توګه وټاکل شو. د طالبانو حکومت وایي د پخوانیو پوځي منصبینو، قمندانانو او نورو فعالانو د نیول کېدو لا درکۍ او وروړونې پیښې دوی تعقیبوي. د طالبانو د حکومت یو ویاند احمد الله وثیق پرون ازادۍ راډیو ته وویل طالبان د خپل مشر ملا هیبت الله اخوند ټول بخښنې فرمان ته ژمن دي.
دغه موارد دومره ډیر نه دي لکه مطبوعاتو کې سي د دې یادونه کیږي. په کوم ځای کې سي خپل سری سوي وي یا تخطي سوي وي د افغانستان حکومت دغه تعقیب کوي. لکه څو دوی ورځې وړاندې چې کوم ویډیو په رسنیو کې لاس پر لاس و هغه کس تعقیب سو او نیول سوی دا او زندان کې د اوس لاغې څخه پلټنې روانې دي.
تیر دوشنبه د ملي اردو د یو کنډک د پخواني قومندان ډګرمن رحمت الله قادری د ویډیو خپرېدو په ټولنیزو شبکو کې غوغا جوړه کړې وه. هغه چې په کابل کې نیول شوی د طالبانو لخوا د شکنجې ویډیو خپره شوې ده. د افغانستان برېښنا شرکت له ازبکستان سره د 2022 کال لپاره د برېښنا د پلور تړون لاسلیک کړ. د برېښنا شرکت په یوې خبرپاڼه کې دا خبر ورکړې. خدای نه دی ویلي چې کله یې دا تړون لاسلیک کړی. په خبرپاڼه کې راغلي چې د تړون له مخې به 2 میلیارده کیلو واټه برق د یو کال په موده کې د شاوخوا 100 میلیونه ډالرو په ارزښت افغانستان ترلاسه کړي. د پاکستان د بلوچستان په مرکز کوټه کې وی بمی چاودنې لږ تر لږه 4 کسان وشلي او 15 نورې یې ټپیان کړي. د بلوچستان اعلی وزیر د کورنیو چارو سلاکار ضیاءالله لانګو ویلي د ریموټ کنټرول بم چاودنه پرون ماسخوتن پر جنا سړک وشوه. د کوټې پولیسو مشر فدا حسین وایي چاودنه داسې مهال وشوه چې د جمعیت علما اسلامي نظریاتي ډلې غړي او پلویان د پیښې له ځای سره نږدې له یوې غونډې څخه کورونو ته روان وو. د نوي کال مراسم د نړۍ په ډېرو لویو ښارونو کې لغوه شوي یا هیله شوې چې پراخ ولمانځل شي. دا پریکړه په داسې حال کې شوې چې د کرونا نوې بڼه اومیکرون د نړۍ په ډېرو هیوادونو کې خپره شوې ده. تر یوې میاشتې مخکې پورې داسې ښکاري ده چې د کرونا ضد واکسینو له برکته به نړۍ کې په میلیاردونو کسان وتوانېږي چې د نوي کال په مراسمو کې له بندیزونو پرته برخه واخلي. د جاپان په پلازمېنه توکیو کې د نوي کال د لمانځلو جشن لغوه شوی. د هند په پلازمېنه نوې ډیلي کې هم ورته پریکړه شوې. په اروپا کې د اتن، لندن، پاریس، روم او برلین په شمول د نوي کال پر اورلوبو بندیز لګیدلی. خو بل لور ته په نیویارک کې د یو لړ محدودیتونو په ترڅ کې د نوي کال جشن په ټایم سکوایر کې لمانځل کیږي. د اسرائیل دفاع وزارت نن خبر ورکړ چې هیواد د امریکا له متحده ایالاتونو څخه د 2 میلیارد ډالر په ارزښ جنگي الوتکې اخلي. دا تړون پرون د دواړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شو چې له مخې اسرائیل 2 CH-35K هلیکوپټر او 2 تیل ورکوونکي بوئنګ KC-46 الوتکې اخلي. داسې رپورټونه هم ورکړل شوي چې اسرائیل کولی شي چې د تړون له مخې 6 نور هلیکوپټرې هم وپیري. تمه ده چې دا هلیکوپټر په 2016 کال او تیل ورکوونکي الوتکې یو کال مخکې تر دې نیټې اسرائیل ته وسپارل شي. او وروسته خبر ده چې جرمني به نن درې اټومي بټۍ مړې کړي. دا د هغه هڅو یوه برخه ده چې دا هیواد کوي څو یو مخ له اټومي انرژۍ ځان خلاص کړي. د چارواکو په وینا د برېښنا د تولید دا درې بټۍ په بروګدروف، ګروندي او د ګریندر میګن سي مرکز دی چې د نوي کال په شپه به یې فعالیت بند شي. په دې ډول به په 2022 کال کې په جرمني کې د برېښنا د تولید درې نورې اټومي بټۍ پاتې شي چې هغه به بیا بل کال مړې شي او له دې سره به هغه پلان بشپړ شي چې په 2012 کال کې د پخوانی صدر اعظم انګیلا مرکل په وخت کې د جاپان په فوکوشیما کې د اټومي بټۍ تر ناوړه پیښې وروسته پیل شوی وو. د دې سربیره به جرمني دوه اټومي بټۍ د سون موادو د صادراتو لپاره پرېږدي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:18 نیمې په ټول افغانستان کې ورې احمد شبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. د افغان جنو شزو بشري حقوقو په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي وای د افغان شزو او ماشومان پوستون سو ډیره شپوږي شي. رینا امیری څرګندوي چې د ویشلزي او مور پتوګه ډیره شپوږي چې په افغانستان کې شزو او دغوی ماشومان د بشري ناورین ترون بار سخمي. د شزو د حقوقو فعالان اوس مهال د زده کړو کار او یو شمېر ټولنیزو اسادیو محدودېدل د شزو په وړاندې لوی ننګونې بولي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د نجونو، خزو او بشري حقوقو په برخه کې ټاکل شوی استازي رینا امیری هغه اندېښنو ته ځواب ویل چې افغان خزي ورسره مخ دي. میرمن امیری پر دې دندې له ټاکل کېدو وروسته په لومړي ځل په خپل ټویټر پاڼه افغان جنو او خزو ته ډاډ ورکړی چې پستونزو خبره ده. اغلی امیری لیکلی د یوې خزي او مور په صفت ډېره ښه پوهیږي چې په افغانستان کې خزي او د هغوی ماشومان د بشری ناورین درون بار زغمی. میرمن امیری دوه ورځې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا په دې دنده وګمارل شوه. د هغې پر وړاندې لویه ننګونه د تیرو شلو کلونو پر مهال د ښځو او بشري حقونو په برخه کې د هغو لاسته راوړنو خوندي کول دي چې اوس د لمنځه تلو له ګواښ سره مخ دي. دا په کابل کې د تیرې سه شنبې په ورځ د یو شمېر ښځو د شوي لاریونونو شعار و: کار، ډوډۍ او ازادي. هغه چې د ښځو د حقونو فعالانې بنسټیزې غوښتنې یادوي او په عملي کېدو یې ټینګار کوي. د ښځو د حقونو فعاله حلیمه پوپلزی د افغانستان لپاره د نجونو، ښځو او بشري حقونو په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي رینا امیری غواړي چې د افغان ښځو د غوښتنې له پامه ونه غورځوي او خوندیتوب ته یې ډېر پام وکړي.
ټول پوهیږي دوی د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی رانیولی دی. ان د ښځو هغه ابتدایي حقونه چې هغوی یې د زده کړې حقوق دی، هغوی د تعلیم، د کور نه بهر وتلو ته حق دی، هغه له دوی ځینې سلب کړی دی. نو دا یوه ډېره لویه اندېښنه ده چې باید نړۍ ښځو ته پاملرنه وکړي.
د ښځو د حقونو بله فعاله محبوبه سراج بیا وایي افغان ښځې یوازې خپل مشروع حق غواړي او داسې هیڅ غوښتنه نه لري چې د اسلام او افغانی کلتور سره ټکر کوي.
زنای افغان به همه چیز ضرورت.
افغان خزی هر چه ترتیا لري، زده کرو ترتیا لري، کار ترتیا لري، پیسو ترتیا لري، د تک را تک ازادی ترتیا لري، چی لیا و جای بل جای تو لاری سی، اگر دول چی ناری ناور ترتیا لري. دا سی چه زنگری نستا چه افغان خزی باید حتما ولری، بلکه دا طول باید ولری.
باید همیشه داشته باشد.
د طالبانو دو حکمت لپیل رئیس افغان خوز و انجونو د دې حقونو د بیرته ترلاسه کولو لپاره په ځلونو لاریونونه هم کړي. په تېرو شلو کلونو کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د افغان ښځو نجونو د زده کړې، کار او ټولنیزې ازادۍ په برخه کې د پام وړ پرمختګ شوی و. خو د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته د دې ټولو د لمنځه تلو په اړه اندېښنې مخ په ډېرېدو دي. د طالبانو د حکومت د واکمنۍ له پیل سره سم د شپږم ټولګي پورته ښوونځیو او پوهنتونونو ته د نجونو او ښځو په تګ بندیز ولګول شو. تر خوای په دولتي ادارو کې هم د ښځو کار محدود شوی او په لوړو دولتي پوسټونو هم هیڅ ښځه نه ده ګمارل شوی. خو له دې ټولو سره سره د طالبانو حکومت وايي بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو حقونو ته ژمن دي او ژر به ښوونځیو او پوهنتونونو ته د دوی د تلو اجازه هم ورکړل شي. د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره هم د نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول د امریکا متحده ایالاتو یو له مهمو شرایطو بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونو ته ژمنتیا ده. هغه چې د طالبانو د حکومت وروستیو وضع شویو اصولو د نه منلو اندېښنې زیاتې کړي.
په راپور کې مو د افغان جنو شزو او بشري حقوقو په برخه کې د امریکا د سنګړی استاذ رینا امیری په وینا واوریدل چې د وی مور په توګه ده د افغان میرمنو له وضعیت څخه خبره ده. د رینا امیری د اخبارنې په ارتباط چې دوی ورځې مخکې د افغانستان لپاره ځانګړی استاذ وټاکل شو، د شکرې بارکزی د افغانستان د ولسی جرګې د پخوانی غړي نظر در سره شریکو.
میرمن امری سربیره پر دې چې خپل یو افغاني لاس له په افغانستان کې کار کړی، د افغانستان سیاسي، اجتماعي، ټولنیز، فرهنګي جوړښت سره پوره بلدیت لري او د دې ترڅنګ ورتیا یې هم لري چې وکولای شي د افغانستان میرمنو سره مستقیمه رابطه خپل حفظ کړي، همدارنګه مؤثره واقع شي ځکه چې په بین‌المللي ادارو کې هم کار کړی. فکر کوم هر میرمن افغان چې په هر چیرته په هر ګوټ کې د دنیا څخه ځي دومره د افغان میرمن لپاره د افتخار ځای دی. او سربېره پر دې دا هم د دې ګواه دی چې امریکا هم دې نه وروسته غواړي چې د افغان میرمنو په وضعیت باندې خپل لیدلور بدل کی، ځکه دې نه مخکې هم مخکې له دې نه چې طالبان راشي مونږ خپل غوښتنې امریکایانو سره شریک کړې وې، خو متاسفانه هغوی ورته د قدر په سترګه ونه کتله او زمونږ کوم تشویشونه چې مې درلودله هغه ته جدي پاملرنه ونه کړل. او دا اوس مونږ وینو چې په افغانستان کې یو ناورین سره مخامخ یو چې په هغه کې غلنۍ قرباني د افغانستان میرمنې او ښځې دي. یو زه فکر کوم چې د رینا جان په راتک سره به ډېر شیان په افغانستان کې مخصوصا د امریکا په سیاست او پالیسیو کې د بشري مرستو په هکله باندې او د ښځو سیاسي مشارکت په هکله باندې به خامخا بدلون راځي.
د سیاسي چارو کتونکي شکریا بارکزی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو د جمهور رئیس جو بایدن او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د ټلیفوني مکالمې جزئیات تر سره شریکو، خو دمګړی یو مرکه په 2020 کال کې د لومړي ځل لپاره د ډالرو په مقابل کې د افغانیو ارزښت دومره ټیټ شو چې په تیرو شلو کلونو کې ساری نه ولیدل شوی. د دې ترڅنګ په افغانستان کې بانکي سیستم هم ګډوډ شو چې تر اوسه د طالبان حکومت په مدیریت نه دی بریالی شوی. زموږ همکار د افغانستان بانک له پخواني مرستیال خان افضل هډوال څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې ده چې د افغانیو ارزښت ولې ناڅاپه دومره ولوید.
متاسفانه چې په افغانستان کې هر څوک چې د افغانستان بانک ریاست تر رسیدلې ده دا یو حقیقت دی. هغه کوشش کړی دی چې د پیسو په چاپ په موضوع کې دغه پرستیج واخلي چې په بانک نوټونو کې د دل اصلي کرای شي. متاسفانه دا یو ډیر واضح حقیقت دی چې زه به نن تاسو سره شریک کړم. دا بعض وخت کې مونږ ته ډیر ګران تمام شوی، بل خصوص په دې وضعیت کې ډیر قیمته تمام شو. هغه ځکه چې په دې تیر وو اتو کلونو کې بل خصوص د 2014 وروسته د ډاکټر سیف غنی په دور کې رئیسان د بانکونو زر زر بدلیدل او هغه د دې وسیله کېدل چې پروسه د چاپ د بانکنوټونو شاته ولویږي، پیسو چاپ پاتې شو تر څو چې دې حالت ته ورسېږي چې جمهوریت سقوط وکړه، طالبان قوا د حکومت واګې په لاس کې واخستل. په داسې حالت کې چې پیسو چاپ نه و، ذخیره بیخی ناچیزه شی پاتې و، نو تقاضا زیاته شوله، فرسوده بانک نوټونه په بازار کې زیات وو، غره ټولیدل هم په خپل حال کې یو مشکل وو. په عین وخت کې وضعیت داسې شو چې هر چا خپلې پیسې وغوښتلې، په بانکونو باندې هجوم هم راغی. او اصلي قصه تر شا دا و چې پلاک سیالیت د بانکي مرکزی د مشکل سره مواجه و. دغه یو لنډه تبصره و، یو حقیقت ارشاد دی قصه.
هر ډول سب تاسو له 2014 میلادي کال راوروسته وضعیت ته اشاره وکړه، شل کال مخکې چې د طالبانو واک و پرځول سو او جمهوریت یا په اصطلاح نوی حکومت واک ته ورسید، په هغه وخت کې هم افغانۍ په ښه وضعیت کې نه و، حتی د پاکستانی روپیو په نسبت ارزښت په بازارونو کې کم و. هغه وخت د افغانۍ د بیې لوړېدو د پاره کومه پالیسي غوره سوه؟ تاسو هغه وخت شاهد وئ
په موقته اداره کې یو تصمیم چې دا ونیول شو، هغه دا چې موږ څنګه کولای شو چې د افغانستان اقتصادي او مالی نظام کې اصلاحات راولو. اصلاحات په دې معنا باندې چې درې شیان په نظر کې باید نیول شي اوسي. یو دا چې د افغانستان کوم موجوده مالی نظام چې دی دا د ضرورتونو جوابګو نه دی. دویم دا دی چې دا نظام باید داسې اوسي چې د دنیا سره روابط وړیکی ولري. او دریم دا چې مونږ باید هغه پخوانی اقتصادي نظام نه چې سوشلیستي اقتصاد کمونیستي نظریه باندې ولاړو دغه څخه باید آزاد بازار ته لاړ شو. دا درې نقطو په اساس باندې تصمیم ونیول شو د افغانستان کې نوې اقتصادي نظام منځ راغی. په نوې اقتصادي نظام کې دا مهمه خبره و چې وخت چې آزاد بازار مونږ غواړو که په آزاد بازار کې وست د افغانانو دپاره چون تولیدی اقتصاد نه لري اساسي اقتصاد نه لري یا په عامیانه اصطلاح باندې افغانستان اقتصادي لحاظه خودکفا نه دی، مونږ څنګه کولای شو چې ترڅو افغانستان په تدریجي شکل باندې خودکفا کیږي هغه زیربنایي اقتصادي ستنې چې د افغانستان د خودکفایي لپاره اقتصادي خودکفایي لپاره پکار دي هغه ترڅو منځته راځي هغه جوړیږي، مونږ په تدریجي شکل باندې هغه لاره کومه یوه ده چې مونږ خلکو ته داسې اقتصاد جوړ کړو چې د هغوی قدرت د خرید لوړ اوسي. نوې افغانۍ چرزه شوه همدا لار وه چې نوې افغانۍ لپاره نرخ داسې وټاکل شو چې زموږ هغه تجارتي همکاران پارتنران یا هغه تجارتي هیوادونه چې افغانستان ورڅخه واردات ډېر لرل، ما مخکې عرض وکړ چې افغانستان اقتصادي لحاظ خپل تولید نه لرود نو مجبور نور مملکتونه نه مونږ هر څه را واردول. اوس نرخ د افغانۍ باید داسې یو نرخ واوسي ترڅو جنس چې د نورو هیوادو څخه را واردېږي عام خلکو ته ارزانه تمام شي. بیا یا ماغه بحث چې قدرت د قریب د خلکو زیات واوسي د خپل هغه امکاناتو په محدوده کې واوسي چې خلک په میاشت کې لاسته راوړي نو نرخ د هغې هیوادونو نه چې مونږ واردات زیات لرو د هغوی هیوادونو څخه لوړ وټاکل شو ترڅو جنس ارزانه تمام شي. په دې وخت کې دا و چون دنیا راغلې وه نړیوال په افغانستان کې حضور درلوده هم نظامی هم ملکی سفارتونو ته پیسو ضرورتونه زیات وو انجوګانې ډېرې وې دا پیسې د او په عین وخت کې د افغانستان د بودیجې سره نړیوالو تعهد شوی و چې دوی 100% به دا بودیجه کړه عادي ده او که انکشافي ده دا به تمویلوي. دا ټوله د دې وسیله شوې وه چې مونږ تجارتي لحاظه کسر د تجارت درلوده چې خپل تولید هم نه لرده د تادیاتو لحاظه دغه زمینه سازی زمونږ بیلانس د تادیاتو مثبت کړ، یعنی اثار مونږ ته ډیر راتلل نو مونږ غوښتل چې هغه اثار چې ډیر راځي دغه په زور باندې پیسې ثابته وساتو او دا 3500 په منځ کې دا ښکته پورته شي. په دې وتوانېدو چې زړې افغاني ټولې د مارکیټ نه ټولې کو هغه نرخ چې تاسو ورته اشاره وکړه چې د کلدارو په مقابل کې درلوده او بوجي بوجي به خلکو راوړلې اده منځه لاړلې د هغې جایګزینې نوې افغاني شوې چې نرخ یې 3500 تر منځه تبادله کېده د ثبات وسیله ډالر و ډالر مونږ ته یا اثارو او اثار مونږ ته د خارجي کومکونو څخه راتلل چې هم بودیجې ته راتلل هم هغه خارجي نظامن چې په افغانستان کې وو امریکایان چې په افغانستان کې وو یا ډیپلوماتیک مشنونه چې افغانستان ته راغلي وو دا ټولو ته پیسې راتلې او دغه پیسو په وسیله باندې مونږ پیسې افغانۍ ثابت ساتله.
هډول صاحب د وسنی کړکیچ په اړه که یو څه معلومات راکړي چې ولې یو دم افغانۍ د ډالرو په وړاندې دومره ډیره ولوېدله او ورسره د خوراکي او غیر خوراکي موادو بیې هم تقریبا دوه برابر په افغانستان کې لوړ سیوی دي چې خلک یې درانیولو وس نه لري.
کله د صلح پروسا د ناکامۍ سره مخامخ شوله د افغانستان جمهور رئیس یا ډاکټر غنی افغانستان پرې خود نو په هغه وخت کې فکر چې خلکو سره و چې یاره دلته به یو انتقال د قدرت په داسې شکل واوسي چې ساختارونه به ټول تداوم پیدا کوي یا په عامیانه په اصطلاح کې داسې وو چې انتقال د قدرت په داسې شکل واوسي لکه د حامد کرزي د دور نه حامد کرزي نه چې ډاکټر غني ته انتقال وشو هر اداره به خپل مسؤلیت مخ په وړاندې وړي. دغه مفکوره موجوده یا حاکمه وه او دی حاکمیت په بازار باندې درلوده بازار نرخ د افغانۍ ثابت ساته. متاسفانه دا برهم شوله او خراب شو. دا یو موضوع وخت چې دا موضوع خراب شوله نو طبیعي ده چې خلکو سره ویره پیدا شوله چې ولا خو نظام سقوط وکړه. د دې ترڅنګ یو دلیل دا هم و چې خلکو سابقه په خپلو خاطرو کې لرله، د 1990 کلونه متاسفانه چې خلکو کتابونه وکړل، خلکو پیسې چور شولې، خلکو ته پیسې ورنه کړل شولې، او په نتیجه کې د افغانستان نظام د منځه لاړ. خلکو سره ماغ خاطره و، بانکونو اڅه پیسې چې لرلې په هغه شروع کړه او پیسې ورکولې. اما چې کله طالبانو عملا قدرت په لاس کې واخیستو، اخلا چې انتقال د قدرت مصالحه تامیزه او په داسې شکل چې نړیواله ټولنه پکې حضور ولري هغه ونه شو، نو دلته بل اخلا دا پیدا شول چې طالبان د نړیواله ټولنې سره په تور لیست کې په راس کې امریکا، او هغوی هغه بین نړیوال مشروعیت یا پیژنګنه چې باید دوی په رسمیت پیژندلې وي هغه منځته رانغی. ټول ادارې د دوی لاس لاندې راغلي، چې دوی لاس لاندې راغلي امریکا پر نړیوال ټولنه پر اسکی امریکا وویل چې مونږ دغه د افغانستان ذخیره او څومره پیسې چې د افغانستان دی په شمول د کومکونو چې دنیا ورسره کوي دا ټول د تعزیراتو لاندې راغلي، او دا تعزیرات د ملل متحد تعزیرات مو، او دا تعزیرات د امریکا خپل تعزیرات مو. نو دا لاسرسی د پیسو بند شو، ا محدودې پیسې چې په بانکي مرکزی کې موجوده وي یا نقدي، ا محدودې پیسې چې په بانکي تجارتي بانکونو کې موجوده وي، خلک په ماغه تاثر باندې چې ما تاسو فرض وکړ خلکو خپل پیسې غوښتلې، ځکه په قصه می بیان کړل، نو په هغه اساس باندې بانکونو لګلګې پیسې ورکولې، ولی که هر چا پیسې غوښتلې او توقع دا و چې یاره پاندې شکل باندې دا ما پیدا کی بانکونه به ونه توانیږي چې ټولې پیسې خلکو ته ورکړي شي. په یاد ولرئ چې په اولو هفتو کې تقریبا تر دوه میاشتو پورې یا دوه نیمو میاشتو پورې افغاني ګروپ د فتن سقوط ونه کړ، دا غیر ترشا یو منطق ولاړو، یو منطق چې هغه درته وایم، بانکونو پیسې ورکول او په دې وخت کې ویره پیدا شو چې ولا بانکي نظام به سقوط وکړي. نو طالبانو بعضی اقدامات وکړل چې زه فکر کوم هغه خو موقتا وخت د فراغه دا چې یو حدود یې وټاکل چې تر دې حده پورې خلکو ته پیسې ورکول شي تر څو دا مشکله رفع شي. په یوه وخت کې توقع دا و چې د نړیوال ټولنې سره پر اس کې امریکا سره به مشکلات حل شي، سیاسي وضعیت به جوړ شي، مشروعیت به راشي، پر رسمیت پیژندنه به پیل شي، او بیرته به دا عادي حالت ته وګرځو، بانکونه به مشکل نه خلاص نشي. ولی دته او همدغه نظریه په بازار باندې حاکمه وه، په همدې اساس باندې افغانۍ سقوط نه کو. دا یو په اولو دوه نیم میاشتو کې. دویمې دا و چې بازار خلاص نه و، ټول بازار چې کله عرض کوم نو بازار نه مې هدف د افغانستان اقتصاد دی، ټول راکړه ورکړه واردات صادرات دا نو ځکه خو مشکل راغی، نظام سقوط وکړ، دا بل چې تاسو جای ګزین کیږي، نوې ادارات راځي، مسؤلین ټاکل کیږي، هغه ټول تجارتي حرکت چې شروع کیږي خپل وخت ته ضرورت لري، هغه نو په تدریجي شکل هغه کېده تر څو چې دې کې دوه میاشتې ووتی او ټولې ادارې شروع شولې. د ادارو شروع ترمنځ خلکو سره فکرم دا پیدا شو چې ولا نړیواله ټولنه او امریکا لکه چې طالبان په رسمیت نه پیژني، نو هغه په بازار متاثر کاوه، تر دې متاثر کاوه چې متاسفانه په دې او اخرو کې یو تصمیم دا ونیول شو چې ملل متحد خپل کومکونه نړیوال او د دې ترڅنګ نړیوال بانک هم خپل پیسې په ځای د دې چې د افغانستان بانک ته ورکی، د افغانستان بانک د لارې دوی ته پیسې ورسیږي لکه په خوا به چې مونږه کولې، دا پیسې مشخص یو خاص بانک ته ورکړي. نو دا خاص بانک چې پیسې وسپارل شولې، خلک په دې تقریبا مطمئن شو چې نو د افغانستان بانک ته پیسې نه ورکول کیږي، او هغه پروسه چې د افغاني او د ثبات د پاره دوی لرله او پښتوانۍ ورته لرله هغه نور حاکم نه ده په بازار باندې. اوس پس د دې افغاني من هيسي ثروت او من هيسي سرمایه ساتل مشکله ده خلکو لپاره. اما هغه شو چې افغاني یو دم سقوط وکړ.
د افغانستان بانک په خوانی مرستال خان افضل هډوال ل تیرو دوه نیو را په دې خو د ډالر په بیا کې شاو خوشل افغاني په کابل کې ټټواله راغله، خو هم د خوراکي او سون موادو پر بیوي اخیز نه دی چولې. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې اوریدل شي.
ویوا لا لیبرتا،
کو سر بخوی کردستان امروز
حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم. I am always going to put America first.
رفراندوم
شورای اساسی is not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي راډیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیوال حالات خبر شي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره بیګا په ټلیفون خبري وکړه. د راپورونو له مخې د دوی خبري چې نږدې یو ساعت دوام وکړ، تر ډیره د اوکران په کډکیچ او د روسي ناټو پر راتلونکو خبرو راڅرخېده. صفی الله سنګزی په دې اړه نور څه تر سره شوه.
د اوکراین په پولو کې د کړکېچ له زیاتېدو سره سره بیګا د امریکا ولسمشر جو بایدن له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره نږدې یو ساعت ټلیفوني خبرې وکړې. دا په تیره یوه میاشت کې د دوی دویم وار خبرې دي. کرملین وایي جو بایدن د اوکراین پر سر د کړکېچ د زیاتېدو په صورت کې پر روسیې د پراخو بندیزونو خبرداری ورکړی دی. د راپور له مخې ولادیمیر پوتین هم دا خبرداری ورکړی چې پر روسیې بندیزونه به له امریکا سره اړیکې جدي زیانمنې کړي. امریکایي چارواکي وایي دغه ټلیفوني خبرې چې د ولادیمیر پوتین په غوښتنه شوې وې د واشنگتن پر وخت مازیګر په درې نیمو پیل او 50 دقیقې دوام وکړ. د سپینې ماڼۍ بیان د جین ساکي په بیان کې وویل ولسمشر بایدن څرګنده کړه چې پر اوکراین د زیات برید په صورت کې به د امریکا او متحدین یې پریکنده ځواب ووایي. د سپینې ماڼۍ بیان د زیاته کړه چې جو بایدن د راتلونکي کال په لومړیو کې له روسیې سره د امریکا د دوه اړخیزو خبرو او د ناټو روسیې شورا او په اروپا کې د امنیت او همکارۍ سازمان ترمنځ د خبرو په څیر له ډیپلوماتیکو هڅو خپل ملاتړ په ډاګه کړ. هغې وویل په دې خبرو کې دوامدار پرمختګ یوازې د تاوتریخوالي د کمولو په شرایطو کې کېدی شي، نه د تاوتریخوالي د زیاتېدو په صورت کې. اخوا د کرملین د بهرنۍ تګلارې سلاحکار یوری اوشاکوف وایي ولادیمیر پوتین هم جو بایدن ته خبرداری ورکړ چې هر ډول بندیزونه د روسیې او امریکا ترمنځ د اړیکو د خرابېدو لامل کېږي او دا به یوه لویه تېروتنه وي. یوری اوشاکوف زیاته کړه روسیا د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ له ټلیفوني خبرو راضي ده. د هغه په وینا دا خبرې پر هغو امنیتي تضمینونو متمرکزې وي چې موسکو له لویدیز غواړي. دا ټلیفوني اړیکه په داسې حال کې وشوه چې د روسیا او اوکراین پر پوله تاوتریخوالی زیات شوی دی. په تېرو دوو میاشتو کې د اوکراین په شمال ختیځ او سویل کې د لسګونو زرو روسي پوځیانو ځای پر ځای کېدو د امریکا او لویدیزو هیوادونو اندېښنې پارولې دي.
ورونو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. تازه تازه دا خبره کومه چې دا وختانی ملکان دي کا کمانډران دي کا دلاګان دي. دا مهرباني وکړئ د خدای په خاطر دا دغه نه وباسئ. ټول غریبان نه راسیږي، رسنه نه راسیږي. دا چې کومه بدیا موسسه راځي خپل نومینه ورلیکي او په خپله اغلا کوي او یاران دوستان ورلیکي چې کوم مجبور دي یا چا سرپرست نشته یا یتیمان دي یا غدغه څه پرته دي. اما ورځ زه د راډیو واورم، زه نه کمک غواړم، زه د الله نه کمک غواړم، زه هیڅ نه غواړم. قسم د ما په خدای وي چې زه یې نه غواړم. یغه غریبانو ته دې ورکي چې هغه کوم لایق دي، کوم د لوږې مري، کوم په تکلیف دي.
موږ دا پیغام د تندرو چې دلته د صرف لیک موټر راځي په کلي کې. موږ درې کلي نصران یو په بدلا کول کې اجازه دا ورته وایي. نو دلته راشي یو کور ته ورکي د طالبانو بچینی ولا دا یو کال ته یو پرته کار وکړی دا بیا یو پیسې تاسو نه ورکړي. طالبان ورسره هغه خپل خلک پکې سبتایي سر د خلاصو نو ته نور کې نه پکې لیکي ځکه چې تاسو موږ کومک وو یا شک وو یا بد کوو. به خدا په لحاظ دا څه حساب دراسه کومه یې دین نور پکې سیدا غریبان نور پکې سیدا کدی کې یو روپۍ لرله په کور کې یو د قربان سره یا کور کې یو ګرد وړولو ویل چې سیاره واکین تاسو درواغ وایي چې ګسره پښتانه نه یاست.
زه د غزنی دی ولایت کې مرکز دی ولسوالۍ یم. نوم یې آغا محمد ده. دا مرستو کې دلته یو غریبان ټول پاس دي. دغه د هر چا په لاس کښې چې دي بډایانو کښې ورکوي. موږ خواران دومره نه لرو چې د ماښام یې وخورو والله کښې لرو. دوی ته ښځې ولاړې دي په اوړه کښې وروره بغې وښځی پنځه وارین ځینې یوسي، درې وارین ځینې یوسي، څلور وارین ځینې یوسي. نور مشکینان چې دي دا ښځې دي جواب کښې خو هر سړی نر په کور کښې لري. هر سړی ورور
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دا ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په ژغ نور ګڼ سب شوي پیغامونه خبرو. په دې خبرونه کې به همداراز واوري چې په افغانستان کې د ډالر په وړاندې د افغانیو په قیمت کې اوسه تغییر راغلی دی، خو د خوراکي او سون موادو په بیو کې تغییر نه دی رامنځته کړی. لنډ خبرونه لاجمل انس خاور.
د افغانستان د خزو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وایي د یوې خزي او مور په توګه د افغان خزو او ماشومانو په ستونزو خبره ده. رینا امیری ورمه ورځ د افغان خزو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي په توګه وټاکل شوه. د طالبانو حکومت وایي د پخوانیو پوځي منصوبینو، قمندانانو او نورو فعالانو د نیول کېدو لا درکۍ او ربړونې پیښې د دوی لخوا تعقیبېږي. د طالبانو د حکومت یو ویاند احمد الله وسیق پرون ازادي راډیو ته ویل طالبان د خپل مشر ملا هیبت الله خوند ټول بخښنې فرمان ته ژمن دي. تیر دوشنبه د ملي اردو د یو کنډک د پخواني قمندان ډګرمن رحمت الله قادری د ویډیو خپرېدو په ټولنیزو شبکو کې غوغا جوړ کړه. په دغه ویډیو کې لیدل کېدل چې طالبانو ته منسوب یو کس هغه په توقيف کې شکنجه کوي. د افغانستان د برېښنا شرکت له ازبکستان سره د 2022 کال لپاره د برېښنا د پلور تړون لاسلیک کړ. برېښنا شرکت په وی خبر پاڼه کې دا خبر ورکړی، خدای نه دی ویلي چې کله یې دا تړون لاسلیک کړي. د نوي کال مراسم د نړۍ په ډیرو لویو ښارونو کې لغوه شوي یا هیله شوي چې پراخ ونن مانځل شي. او اسرائیل د دفاع وزارت نن خبر ورکړ چې هیواد د امریکا له متحده ایالاتو څخه د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت جنگي الوتکې اخلي.
په افغانستان کې په سرژنې ژمي کې د فقر او بیکاری ترڅنګ د خوراکي او سون توکو بیې د پام وړ زیات شوې دي. عام افغانان وایي له تیرو دوو اونیو را په دې خو د ډالر په بیه کې شاوخوا 40 افغانۍ ټیټوالی راغلی، خو لا هم د خوراکي او سون توکو پر بیو یې اغېز نه دی کړی. جزئیات په دې راپور کې.
مواد میخریدیم به 16 سه، برنج میخریدیم به 12 سه.
د دریو ماشومانو مور سیما نوموړی د نورو خلکو په کورونو کې د اونۍ 2 ځلې کالي پرېمینځي. سیما وایي سره له دې چې خاوند د 2 کاله وړاندې د نشۍ توکو له امله مړ شوی، خو اوس د خلکو په کورونو کې د کار په بدله کې د کمو پیسو په ترلاسه کولو سره خوراکي توکي لکه وړه، غوړ او وریجې نشي اخیستلی. نوموړی اندېښنه ښیي چې روان جمعی دی او ماشومانو ته د کافي خوړو او د ژوند د لومړنیو توکو د نشتون له وجې ښایي خورا سخت وي.
موږ اوړه په 1400، وریجې په 1200 او غوړي په 600 افغانۍ اخیستلی، خو اوس وړه په 2500، غوړي په 1500 او وریجې په 1300 افغانۍ پلورل کېږي. موږ په کور کې 4 نفره یو او کار هم نشته. دیونه یو ځل کار کوم، په هغو پیسو وړه واخلم غوړي او وریجې.
په افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د بشري مرستو کمیدل فقر او لږه هغه موارد دي چې د پام وړ زیاتوالی پکې راغلی. له دې سره هممهاله د افغانیو په وړاندې د ډالرو پورته کېدل بله هغه ننګونه ده چې د سون او خوراکي توکو بیې په بېساري ډول پورته کړي دي. خو سره له دې چې ډالر د افغانیو په وړاندې په تیرو دوو اونیو کې شاوخوا 40 افغانۍ راغورځېدلي، بیا هم د خلکو په وینا د خوراکي او سون توکو په بیې اغېز نه دی اچولی. د کابل ښار اوسېدونکی حیات الله:
اوس ډالر تقریبا 40 افغانۍ فرق کړی دی، تفاوت یې کړی دی. خو بدبختانه د وړو غوړو او یا همداسې نورو ګاز او داسې نورو توکو په نرخونو کې یعنې ډېر تفاوت نه دی راغلی. یعنې 40 افغانۍ په هر ډالر کې فرق راغلی دی، خو دلته په یعنې په یو موجي وړو کې 50 افغانۍ یا 40 افغانۍ فرق نه دی راغلی.
د هرات ولایت اوسېدونکی غلام رسول بیا د نرخونو په اړه وایي:
دلته خصوصي سکتور په ښه شکل سره تقویه شي، کورنی تولیدات چې داخل د افغانستان کې تولیدي هغه باید تقویه شي ترسو یو ښه نتیجه لاسته راوړو او دلته د نرخونو کمښت کې مونږ یو ښه رول ولوبو.
خو د طالبانو حکومت ویل هغه وروسته چې د مرکزی بانک په مشوره د ډالر د راحکته کېدو لپاره اقدام وشو، د نرخونو په برخه کې هم ځینې اقدامات وشول او یو څه کنټرول شو او هڅې روانې دي چې د ټولو خوراکي توکو لپاره یو ثابت نرخ وټاکل شي. د طالبانو د ویان مرستیال بلال کریمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ په دې هڅه کې یو چې نرخونه نور هم کنټرول شي ترڅو یو ثابت نرخ پیدا شي، او موږ چې هر کله هم هغې مرحلې ته ورسېدو بیا تاسو ته احوال درکوو چې د خوراکي توکو نرخونه کنټرول شوي او په دې برخه کې کومه ستونزه نشته.
د طالبانو حکومت مرکزی بانک له هغې وروسته چې د ډالر بیه په بې کچې ډول پورته لاړه د مالی وزارت سره په همغږۍ یې د افغانیو په وړاندې د ډالر بیه له 120 افغانیو څخه شاوخوا 100 افغانیو ته راښکته کړه او دغه چاره له تیرو درې اونیو را په دې خوا تر ځایه ثابته پاتې شوې.
آزادی او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. په دې خبرونه کې ډیرو اوریدونکو د مرسته شوو توکو په ویش کې د ناعدلانه او مور مېری چلند په اړه شکایتونه راته پریښې دي. دا اوریدونکو وایي ډیر مستحق کسان لمرستو پاتې کیږي خو په خبره یې هغه ترسیږي چې مستحق نه دي. موږ په دې اړه د طالبانو لري وو مسؤل ویان سره مرکه هم لرو خو راځي په پایل کې دا پیغامونه واورو.
ما دغه پیغام فقط ما د هلمند ولایت سره تماس نیولې دی چې د مرستې چې ویشلې دا داسې خلک ویشلې چې د سیمې مسؤلین په خبر نه و بازاشه د څه راغلي و داسې خلکو مانده نه ویسه کړي وو چې هغه هېڅ ګر سره دغه نو مستحق د مرستې نه و هغه ته بیا ورکړه هغه مسکینان پاته شو پر مخ دغه پیغام که مې نشر کړي چې د مسؤلین په خبر یې هغه ته دغه معلومیږي ساحه او منطقه هغه په هغه کې ډېر درغلي نه کوي. السلام علیکم.
السلام علیکم. پیغام ستومه یوم نه یادوم. زموږ په محله کې دا کوم موسسې شیان اوري مالا صلاح خان چمن عزتم اوزه دا خلک هغه خلکو ته شیان ورکړي چې درې دوکانه په زرغون مارکیټ کې لري هغو ته یې درې سوه اویا ډالر ورکړل. کوم معذور انسانان چې دي کوم مسکینان انسانان چې دي دا هغوی پرېږدي د دې سره ملک غفار میلاو دی او د مسجد امام میلاو دی. بل سړي چې ورکړي دي چې د مسجد وچاک یې کور دی درې سرای لري.
السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام کې سلام وړاندې کوم. زه مخکې تاسو ته پروګرام ولر چې تاسو خپل فرصت ته کوم ټول محترم ایتونه طالبان مشران څخه دا ویلو ورغوه ده چې موږ چې د افغانستان تر راځي خپل د نظارت لاندې راولي ځکه چې دا مرستې په داسې شکل کې فل کېږي چې یو دستورې جوړې وي ورته یا د دستورو په نامه باندې کوم مسلمان چې نن ثبت کړی وي هغه مسلمان رایج یا تلیفون کار نه کوي یا تلیفون شماره ورکه شوې تر هغه دستورو باندې دا مستاب چې داسې خلک چې راسېږي چې هغه یې راباسي په دغه باندې ډېر تعقیب څارنه وکړي او دا مرستې چې دوی خپل د تعقیب لاندې راولي خپل په داسې مستحق خلکو وویل شي چې هغه د هغو خلکو دپاره راغلي وي او داسې حت ورته وټاکي چې هغه ډېر غیرتمن خلک دي مسلمانان خلک الزامن کوچیان خلک به دا مظلوم ولس باندې رحم شفقت لري. داسې خلک باید حت وي تر څارنه پورې وکړي او داسې خلکو ته به لاس نه ورکوي چې هغه خلک د مظلوم د چاره او خار غریب په دغه کې په کاروبار کې څه فکر ورې نه وایي چې دا اوس مظلوم ولزر وروره چې بالا دی چې څه چې څه نه وکړي په داسې خلکو ته وخت نه ورکوي. نو دا ستاسو په اسلامي امارت کې دا ټول مظلوم ولس دا خار غریب تاسو ته په دې را تمه دی الله جل جلاله دې تاسو داسې وخت پلان درکړي دا موږ خپل تاکید لاندې راولي خپل د نظارت لاندې راولي دا هڅه د صلاحیت احد ورته وټاکي هغه ویلي چې ټول مسلمانان وروڼه ته او مجرمان او د شرګان ته په مستحق خلکو ته ورسوي.
دغه مرستې چې راځي ورور هغه پخواني ملکان دي و هغه نور خلک دي و هغه زاړه خلک دي. دغه خلک مسکینان دي ډېر لیدلي دي د سخت مشکلاتو سره دوی وایي په سلو کې اتنوی په سلو کې سل په سلو کې دغه خلک د سختي او د وزنی سره مخامخ دي. ما هیله دغه چې دغه مرستې چې راځي دغه د غاړمون خلکو دغه ماجر کم ماجر چې نن د کلر نه ځای لري نه جګال لري نه شی لري او بیا کومه کې سرپناه ده هغه د ژوند چې لري شپې پر تیریږي دغه کومه کونه دي په دغه مسئله چې خلکو ته ورسیږي دا ځای نه کوي چې د هر څلې چې راځي خپل واسطو په واسطه باندې باندې تخمیږي. زموږ هیله دغه چې دغه هر څوک چې ورکی هر چا د تلاش کې چې دا خپل په تور کې چې هغه ورته ورسیږي. والسلام علیکم.
سلام د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم. د بشري مرستې د راستونکو او تمویلونکو ته مې یو درخواست دی چې دا مرستې باید د کار په مقابل کې توضیح شي. یو خانه وطن کې لږ آبادي پیدا شي او بیا خلکو مستحق خلکو ته ورسیږي. د اوسنی شکل نقدو توضیح کول دومره دا پته نه اوسکی خو نه لري. دا به ښیي چې د بانک جهاني له لارې مصرف شي او هماغه پروژې نیمکاره پروژې یا نوې پروژې ډیزاین شي او هماغه پروژې مخکې ورسه خلکو پکې کار پیدا شي. خپله مستحق خلک کار ته راځي او دا په ډېر یو اساسي شکل وویشل شي. بله لار دا پته مونږ ته خو که هر قسم اوس پکې راشي په دغه شکل چې اوس وشو کېږي د کې اتمان مستحق خلکو ته نه رسي.
السلام علیکم زګی راډیو ز او ریډیو کو ته سټونه او کاستون کلم په خدای کوم شی نه چې د لیږه د اشیار په دغه نشکنګاز خبره د سره کوم چې هغه د خلک د دوه شرم چې د دغه د کریه په سړی کې پروت یم. دا کریه والا سړی والا ته ورکول کیږي منګر زه په دغه کوڅو کې د یم همساګان د خبرې خو هم کوم څه ولا کټالیو هم نو اسکار هم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مرادم ڈاکوں والی سیدھوں کے ماں پتی میں دکھی کہ چار سو مجھ سے راضی تھے میرے بات سر سے میں نے کومک سے اجمیر اولس والے سر کر لگا ہوں سمرائی سے کومک سے ہوئی تھی دو بارہ دو بارہ سر کیا ہوا نہیں کسی بھی بابل کا چیز اخبار ہوا گلے ماں السلام
دغد مورد دیواری مردفت پرتوی ده غرماش ولسواهی بدغیس ولایت مردفت پرتوی مرسرهیت کومک نده سوی ده دغد اجنجار پر کارتگی پرتوی ده این نایه و شاعت مرسرهیت کومک نده سوی ده از مردفت دیواری سوی ده لی مقام و پولی سلام کوال اجنجار.
سلام علیکم د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو ته زنور ارزلم تب خوش خبری کوم. خدا کوم واده او کوم کومکونه چې راځي دا د کور په کور دی وګرځي کور په کور دی دا وګرځي او کور په کور دی ویني چې دا خلک مالدار دي که غریبانان دي. خلک د ډېرې بدبختۍ سره مخامخ دي. دا ظالمان هم ته مال وای دا وکیلان او نور هم ته وای. خو خواهش مې د ملل متحد او د دې ټولو موسساتو نه دا دی چې کور په کور وګرځي او خلک ویني. والسلام.
السلام علیکم دا سنگن په دا سنگن دوله سواله سره رنگ والے دے زما پیغام دے دا ورور په چرواکو طالبان ته ورور رسیدې. دا خلک د څه ډیر د سون سره مخامخ دي چې د ماشام د لامل لري دا نه نستړې مګي ترالې قسم یو وخت ورنن برای شپه مې ورته شپشته دا په کې کشتان ته باندې کړنه او خلل د ماشا د ولا کې تبخې لا باندې کړی دا څنګه ورسته د چراسي هغه غنه په مونږ دی چې خصيزي او هیڅ چاته نه رسیږي د خوار غریب ګډه د لاس پاتې دي.
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه په اکثر او دغه پیغامونو کې اوریدونکو شکایت ترلو چې له دوی سره شوی مرستي او یا هم د دوی کلیو ته ورغلې مرستي په عادلانه ډول نه ویشل کیږي. د موادو په ویش کې د مور مېرې یا توپیری چلان کیږي. موږ همدا شکایتونه او همدا ګیلې د طالبانو له مرستيال ویان بلال کریمی سره شریک کړي. لدنه مې په فایل کې وپوښتل چې اوریدونکو ولی دا ډول شکایتونه لري.
بسم الله الرحمن الرحیم. په دې اړه باید ووایم چې اسلامي امارات د مرستو د ویش لپاره ډیر منظم پروګرام لري او دغه د یو منظم او شفاف سیستم لمخې د خلکو ته توضیح کیږي. په ټول هیواد کې چې مرستې راځي اسلامي امارات هیوادوالو ته ډاډ ورکوي چې د چا حق به په غیر مستحق ته نه رسیږي، یوازې هغه کسان چې مستحق کسان دي هغو ته رسیږي. په دې مورد کې اسلامي امارات یو کمیسیون هم ټاکلی چې هغه
هغه مستحق کسان تشخیص کوي، ارزیابي کوي، هلته ځي پلټنې کوي تر څو معلومه کړي چې څوک زیات مستحق ده او اړتیا ورته لري او وړ کسان څوک دي. له هغه وروسته څخه بیا د توزیع جریان پیل کیږي. په هر صورت اسلامي امارت بیا هم هغه نقیصې که په دې برخه کې په کوم ځای کې شتون لري هغو ته به رسیدګي کوي، تعقیب کوي بیا او هغه ستونزې به له منځه ځي خو چې هېوادوال ځینې کړي.
بله، او څه فکر کوئ دا چې شکایتونه ډېر دي، دا څو مپار لپسې اونۍ د کتاسو رسنۍ تعقیبوي، خصوصا ازادي راډیو چې په لرو پرتو سیمو کې خلک اوري، دا څه پیغامونه راځي چې دوی ته مرستې نه رسیږي؟ دا دوا شایع په خیاده چې رښتیا هم ستونزې دي، او یا بل دا چې ممکن د مستحقینو شمیر دومره زیات وي چې هغه مرستې چې کوم کلي ته ځي ممکن ډېرې کمې وي؟
بله لودین صاحب، په دې اړه تا صرفي نقطې ته اشاره وکړه. دلته کم کسان چې دي مستحقین چې دي، دا څو کټګوري دي. تقریبا د مثال په ډول سړی ووایي چې ځینې کسان سل فیصده اړتیا لري او مستحق دي، ځینې کسان 80% دي، ځینې 80% دي. اسلامي امارات حق د اولیت هغه چا ته ورکوي چې هغه ډېر زیات مستحق وي. په دومه کټګوري کې بیا او د ظروف او امکاناتو سره مطابق دومي کټګوري ته نوبات رسیږي، بیا درېمه ته. په دې اړه بیا احيانا په کومه منطقه په کومه سیمه کې هغه د 80% یا د 30% اندازه خلک پاتې شوی وي، نو هغه بیا دغه وجه ده چې حق د اولیت هغه ډیرو مستحقو کسانو تور کول شوی وي. خو په مجموع کې اسلامي امارت د دې په لټه کې ده چې ډیر شفاف او منظم ډول باندې د ټولو خلکو د ټولو مستحقو خلکو اړتیاوي پوره شي. ولې بل د دوی په منځ کې بیا دغه تفکیک هم یو مهمه اړتیا ده، ځکه هغه کسان چې ډیر زیات مستحق دي هغو ته باید مخکې ورسیږي دغه مرستې.
داسې اندېښنې شته چې په اکثرو سیمو کې ممکن د څارنې سیستم نه وي. دا اورېدونکي داسې وایي چې طالبان دې راسي دغه بهیر دې وڅاري، یعنې دوی له خبرو داسې ښکاري چې ستاسو څارنه کمزورې ده یا په لرو پرتو سیمو کې نشته. څه وایي د دې اورېدونکو د شکایتونو ځواب کې؟
د اورېدونکو د دغه نقد چې کوي او دغه غږ پورته کوي، د دې زهر کلی کوم، ځکه د دوی غږ نه وي او په کوم ځای کې نقص موجود وي نو هغوی ته بیا رسېدګم نه کېږي. په هر صورت د دوی غږ پورته کېدل زه ستایم. ولې اسلامي امارت د خپل اصول له مخې، ځکه د خپل هغه سیستم له مخې، ځکه په دې اړه رامنځته کړی د هغه داسې داسې هر ځای هغه مستحق خلک چې دي هغه باید تشخیص شي، ارزیابي شي او ښه معلوم کړل شي چې رښتیا هم باید مرستې ورته ورسیږي، هغو خلکو ته ورکول کېږي. ولې بیا هم دا یو لوی عام غټه پروسه ده چې په ټول هېواد کې روانه ده. ممکن په ځینو ځایونو کې به داسې پېښه شوې وي چې هغه ځینې کسان به پاتې شوي وي. ولې په کل کې د دې دپاره د شفافیت لاره ډېره تعقیبېږي او که احيانا کوم ځای کې تشخیص کړل شي چې دلته لکه څنګه چې تاسو یو اصطلاح وکاروله د مور د مایرې چلند سوی وي، هغه به تعقیبېږي او د اسلامي امارت اصولو سره سم به هغه پروسه بیرته عادي حالت ته راګرځي.
افغانان له پخوانه هم له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ وو، وچکالۍ وې، بې ځایه کېدنه وې، او دغه سیاسي بدلون چې رامنځته شو د تاسو حکومت منځ راغی، پخوانی حکومت له منځه لاړ، دا ستونزې تقریبا یو په دوه شوې. اوس اکثر افغانان مرستو ته هیله مند دي او د نړۍ په کچه اندېښنې ښودل کېږي. مجموع کې کوم مرستې چې افغانستان ته تر اوسه پورې رسیدلې دي څومره فکر کوئ کافي دي؟
په لویه کې خو باید ووایم چې دغه د اقتصادي ستونزې یا دغه د افغانانو ستونزې د لتیرو شلو کالو آن لسیزو په دې خوا روانې دي. متاسفانه زموږ هېواد اقتصادي پلوه ځخه د جګړو له امله او د انقلابونو له امله ځخه کړېدلی دی. ولې اوس د اسلامي امارت له راتګ سره یو لوی تحول رامنځته شوی دی. تاسو پوهیږئ چې د افغانانو د اقتصاد دغه هسته چې وه، هغه اساسات چې وه، هغه له دې امله هم یو اندازه متضرره ولړېدل چې د افغانانو پیسې په غیر موجه دلایلو باندې هلته په خارجي بانکونو کې، په امریکایي بانکونو کې باندې پاتې دي. همدارنګه له نورو خواو څخه تحریمونه او فشارونه دي چې بشري مسایل د سیاسي سپر په توګه کاریږي. متاسفانه له دې کبله د ځینې ستونزې رامنځته شوي دي چې هغه مثلا د کرنسۍ د ارزښت د لوړېدو د ټټېدلو سبب وګرځېدلې. خو اسلامي امارات تاسو په جریان کې ډېر جدي ده، په هغه برخه کې هم ډېر کار کړی ده او
تماسونه جریان لري چې د مرستو جلب او په عین زمان کې د غوی رحمتیدلو په برخه کې د منظم او شفاف سیستم لمخې د خلکو ته ورسیږي. تحرک څه تحرک ته مخ پر بهبود روان یو. یو څه چې مهم دی هغه دا دی چې موږ امیدواري داره چې دا به په مقطعي ډول باندې وي او دا لویه ستونزه د امنیت ستونزه وه چې هغه حل شوې ده، هېواد ازاد شوی ده. اوس د اقتصادي او سیاسي ستونزې دي چې هغه به په مرحله وار ډول باندې امیدواري ستاسې مخ بهبود خواته روان وي. نو هېوادوالو ته ډاډ ورکوو چې لکه څومره چې په شل کاله کې شکیبایي او صبر وشود په دغه سیاسي او اقتصادي مقطعي مشکلاتو کې چې اوس پیره موږ هېواد ورسره مواجه ده، هم امیدوار یو اوسېږي تر څو موږ یو ښه تحول ته ولاړ شو.
او بیلابیل ادارې د ملګرو ملتونو او نورې نړیوالې مرستندوی ادارې په افغانستان کې د مرستې رسولو په چارې بوخت دي. دغه ادارې او موسسې د طالبانو له حکومت سره څومره همغږي لري د مرستو پر رسولو کې؟
بلې، و دلته یو ښه همانګي موجوده ده. خوشبختانه زموږ په هیواد کې کومې مرستې چې راځي له بهر څخه هغه خو تر ډېره د اسلامي امارت د مهاجرینو وزارت له لارې او د ځینې حوادث وزارت او همدارنګ د سرې میاشتې له لارې ځکه مستحقو خلکو ته د هیواد په ټولو برخو کې توزیع کېږي. ولې ځینې مرستې کې د موسساتو لخوا ځکه توزیع کېږي د اسلامي امارت سره په همانګي، او دلته انشاءالله داسې ستونزې شتون نه لري چې هغه د دې سبب وګرځي چې د مرستو تورا تک دی پکا کی او یادی د چا د ناراضیتی سبب وګرځي.
بله، کور ودان اورستی پختنه کوم کریمی صاحب، اوریدونکو ته څه ډاډ ورکوي هغه کسان چې اوس زموږ او تاسو غوونه اوري په لارو پرتو ولایتونو کې دي، هغوی ته څه اطمینان ورکوي؟ جمعی را روان ده، نړیوال اندیښنې کوي، د ماشومان خوارځواکۍ دي، د مجموع کې د 22 میلیون کسانو د لوګې موضوع ده. دوی سره به په ژمی کې څه ول مرسته کیږي؟ یو ځل او کنه په دوامدار توګه باندې
په دې اړه باید زما هیوادوالو ته دا پیغام ده چې دوی په دې مطمئن او باوري اوسي چې د اسلامي امارت مسؤلین تر هغه څه چې دوی فکر کوي ډیر زیات په دې هڅه کې دي چې د هیوادوالو د رفاه او د اقتصادي مشکلاتو د له منځه وړلو لپاره پرمختګ رامنځته شي. او په عین زمان کې تاسو پوهیږئ چې د هیواد وضعیت لکه څومره چې خارجي سازمانونه او ځینې راپورونه گزارشات نشریږي چې بحراني او کړکېچنې ښیي، دومره هم زیات بحراني نه ده. بازارونه له موادو ډک دي، قحطي شتون نه لري. یوازې د ګرانۍ په برخه کې چې کومې ستونزې دي هغه مخکې یادونه وکړه چې دا به مرحله وار وي. او د ژمي تر راتګ مخکې د اسلامي امارت له لوري څخه په مختلفو سیمو کې همدارنګ په هغو سیمو کې چې هغه له طبیعي آفاتو څخه احتمال لري متضرر کېږي، هلته هم په صحي برخه کې ادویه رسېدلې ده، همدارنګه په د غذا او د البسیه په برخه کې، د پوشاک په برخه کې هلته ټیمونه موجود دي. او چې کله مرستې راځي هغه تنظیمېږي او په عادلانه ډول باندې و خپلو هغو ځایونو ته چې ورته اړتیا لیدل کېږي هلته رسېږي او خلکو ته بیا د ضرورت مطابق توزیع کېږي.
د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
په تیر خبرونه کې خوونکو او نورو دولتي کارکونکو د ماشونو د ناورکړې په اړه شکایتونه کړي وو. موږ هلته د مالی وزارت ویان دوه پوښتنه د مالی وزارت ویان ویل چې دوی د دریو میاستو اسد سمبولي او میزان ماشونه ولایتونو ته لګلي او دا دی خو د چې تر 90 سلونو پورې دولتي مامورانو ماشونه هم تر لاسه کړي، خو تر دې خبرونه وروسته هم زینو اوریدونکو ویل چې دوی ته ماشونه نه رسیدلي. د دې ډلې خوونکو ډیر شکایت درلود.
ما پیغام دا دی وروره زموږ د دندو لسوالۍ سیمې د کندهار د دندو لسوالۍ سیمې زنګ درته والی دي. زموږ مالینو ماشینه باندې تقریبا دا شپږ میاشت را نوې سوله، نه مرسته راسره سوې ده، نه یو خپل معاش مراقي. اوس موږ اریان څه چم وکړو؟ او مکتب هم نه دی بندا دی، مالیمان ګرد ازیره دي هم دغه ماشاتان دي کارتونه را کړی دي، مګر معاش منسته. او د سار مالینو غاوک یو غوته وروره یوه میاشت ماش ورکوي، مې غنم ورکړه. موږ شی ولاکړي دېدا شي د کورور څخه په غلا پختا چیرېږو چې اوس څه چمو کو د پکر سره مخامخ په خدای اوس یې ښه غوټ ماش وروره. دغه زما پیغام خامخا یو ګستو دوه و درې نشر کوي چې د خلک یې واوري. مسلمین یې واوري کور مودان ازادي راډیو څخه ډیره مننه.
سلامونه احترامات، زه یو دي معلمین و درنګرا ولایت خوږ ورسالی نه مرو ده خوشحال ما چې کیږي ولا که موږ ته څنګه را کوي دغه جدي شوګم میازه په لحاظ خدای لحاظ قران معلم چې وي کی درګر د دې نه نه کی چې موږ د معلمین تنخوا ورکړه هیڅ څنګه نه د ورکړي دا موږ ته خوږ ورسالی چې تاسو ازادي راډیو څخه مننه کوم چې ما دا پیغام د دې مالی وزیر چارو وخت ته ورسوي چې څنګه وزیر د مالی نو څنګه شوګم میازه موږ تنخوا نه د افیشل ته اعلان نه چې موږ د مالی کار تنخوا ورکړه اغه زموږ تنخانه نه راکړ شو یا د دې میازه یا جمعې را معلوم شو چې موږ تنخوا په خو دې په انکشار راکور کې روان دي چې څه هغه سیستم لا و شو زموږ تنخانه ده شوې دله مینه چې دې چارو اكو څنګه نه کوم زموږ دغه دینه ته مو وايي په لحاظ خدای په لحاظ قران تاسو غزا دې عالمان وايي دا زموږ تنخوا مشکل حل کې ترجمه ده به چې انو مریضان دي در خو سالي تو زده شفقه مو میازه دې تنخانه ده خسته او سلام به سلام.
آزادی او اوریدونکو، آزادی رادیو تاسو ته سوال راغلی او ټلیفوني پیغامونه څخه جوړه د خبرونه هر اونۍ د جمعې د مازګر له 4:30 تر 5 بجو او تکرار یې د چهارشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو اوریدلای شئ.
لدی سره د دې اونۍ د پروګرام پای ته رسیدي. ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم او ترتیب کې را سره مرسته کړې و. تر بلې خبرونې مو الله ماچ.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایاست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422211 2415. شمیره بیا وایم 00422211 2415. دنیا